په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړ او
سرټکی د پاکستان فوج وايي چې د سند های کورټ چیف جسټس سزویل وسلوالو خلاص کړی دی. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د تولیداتو په اړه نندارتون رامنځته شوی. د ترکی وزیر اعظم ویلي په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولن د ورسپارو لپاره امریکا ته دوسیه لیږلې ده. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان فوج وایي چې د سند های کورټ چیف جسټس زوی له وسلوالو خلاص کړی دی. د فوج د پاکستان د فوج ویاند جنرال عاصم باجوا نن په پنډي کې خبريالان ټول چې اوس شایع تیر شپه د خبر پښتونخوا پټنګ کې د کاروایي پر مهال له وسلوالو خلاص کړی دی.
جو دوسری پارٹی تھی جنہوں نے گاڑی کو جا کے سرچ کرنے کی کوشش
زمون چکو مبل ڈلوا چکل ہغی د گاڑی د تلاشی کوشش کولو زکه چبدا سی موکو داوی رہوم بھی چ گاڑی کی چخ چودن کی مواد نوی نو پ گاڑی کی یو بورکا چون کی ورتخکار شو مجھے تپو سی تریو کرو نو آواز را نغلو خو چکل بورکا لری کڑے شو نو دایو سڑے وو او پخلے ٹیپ لگول شو وو او چکل ہا کلا کڑے شو نو ففوری تو گئے ہوئے چنوم میں اوی شاہ دے او د سین صوبے د ہائی کورٹ چیف جسٹس زیم او دیوز تختولے
اویشا تیره میاشت د کراچی له کلیفټن تښتول شوی وو. د خبر ایجنسی چارواکو له وسلوالو سره د مرستې په تور سزا سوي شکیل افریدي سرکاري ریکارډ له فاټا ټریبیونل سره جمع کړی دی. د نوموړو وکیل قمر ندیم افریدي نن مشال ریډیو ټول د ریکارډ جمع کېدنه د شکیل افریدي په مقدمه کې یو لوی پرمختګ دی. که څه هم شکیل افریدی ته په خبر ایجنسی کې د وسوالو د علاج په تور درویشت کاله سزا ورول شوې. خو دی هغه کس دی چې اوربندې د القاعده اوس مشر اسامه بن لادن د جاسوسۍ تور دی. اسامه بن لادن امریکایي ځواکونو په 2010 کال کې په ایبټ آباد کې ووژلی. د خبر پښتونخوا په اړه ډیر کې به 14 اوه کسان وژلي. د شرنګلتانی یو پولیس چارواکي نظام الدین پرون ناوخته مشال لیډي ټول تیر مازګر په ډوګدره کې د امن کمیټي مشر خان احمد ګاډي روانه و چې باندې د سړک غاړي 14 وسوه. په دې کې د امن کمیټي مشر خان احمد مړ او د دوو بلدیتین مندګان په ګډون اوه نور هم مړ دي. د پیښې ذمہواري د تیر کې طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو او برخلیک په اړه نن د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار پاکستان او افغان چارواکو غونډه کېږي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان نن مشال ریډیو ټول چې غونډه به په مری ښارګوټي کې وي.
اکم چې 6 months extension می بس هغه فارملی سائن کړي د یو این ایچ سی آر سره اکم چې پاکستان گورنمنت ورکړي دي. بل افغانستان کې د دې واپسی بعد د لایولیهود په حواله سره د هیلث ایجوکیشن په حواله سره هلته سرکار شروع دي په هغه باندې د افغانستان حکومت پاکستان بریف کوي.
په غونډه کې به د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او ځینې نور اړوند چارواکي ګډون کوي. د افغانستان تولید ترنم لاندې نندارتون افغان سوداګر د هند له سوداګرو سره شلوي. دا خبره د امریکا د نړیوالی پراختیا ادارې یو سیډ لخوا په یو خبر پاڼه کې شوې. د خبر پاڼه وایي چې د یو سیډ په مرسته د 40 څخه ډیر افغان کمپنۍ د افغانستان تولید ترنم لاندې یو نندارتون چې د هند ډیلي ښار کې رامنځته شوی خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. دغه نندارتون به د افغانستان تولیدات په اړه د هندي سوداګرو په ډیره سوداګریز اړیکې به لا ټینګې کړي. نندارتون په دې لړ کې به افغان کمپنۍ د تازه میوو وچو میوو مغز مرمر او سلیمانی ډبرو زعفرانو قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو په ګډون د افغانستان نور مخکښه صادراتي تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د ترکی وزیر اعظم ویلي په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولن د ورسپارو لپاره امریکا ته دوسیه ورلېږلې ده. بنیالی یلرمی نن د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال دا خبر وکړه او زیاته کړه چې ترکیه به تر ضرورت زیات شواهد وړاندې کړي. انقره تور لګوي چې د تیرې جمعې په شپه د پوځي کودتار چا د فتح الله ګولن لاسو چې بکی تر 200 زیات کسان وژل شوی هم دي. خو شغلی ګولن د تور نه ردوي. واشنگټن ویلي هغه وخت به فتح الله ګولن وسپاري چې کله ورته واضح شواهد ورکړي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کری ویلي کېدای شي واشنگټن د هغه پر وسپارلو غور وکړي خو د دې لپاره به یوازې تورونه نه بلکې د امریکا په عدالت کې داسې شواهد وړاندې کوي چې وشي هغه غلط کار کړی وو. دغه شان د ترکی وزیر اعظم د ترګړې په ځد جګړه کې پر امریکا د دوه مخو معیارونو درلودلو تور ولګولی. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ شمیرمن وایي خاوند به د کامیابۍ په صورت کې یو جامع ولسمشر وي چې له نسلي، مذهبي او مالي تعصبه پرته به د حکومت پرته به د خلکو خدمت کوي. میلینا ټرمپ نن سهار په کلیفورنیا کې د ریپبلیکن ګوند د ملي کانګري پر مهال دا خبره وکړه. ډونلډ به د ټولو خلکو استازیتوب وکړي، نه یوازې د ځینو کسانو، په دې کې عیسایان، یهودیان او مسلمانان ټول شامل دي. هسپانوي نژاد، افریقایي الاصل، امریکایان، ایشیایان، بډای او بېوزله هم ټول پکې شامل دي. ډونلډ په خپل ژوند کې د بېلابېلو عقایدو لرونکو خلکو او ملتونو سره په بریالیتوب سره کار کړی دی. میلانا ټرمپ په خټه سلوانیي ده او دا خبره ظاهرا هغو کسانو ته ځواب انګیرل کیږي چې د مسلمانانو او مهاجرونو په اړه د ډونلډ ټرمپ پر څرګندونو انتقادونه کوي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ وروستۍ ورځنۍ لوبه دا وخت ایرلند په بلفاست کې روانه ده. د افغانستان کیپټن اصغر ستانکزي په ټاس ګټلې او ایرلند ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. ایرلند تر اوسه پورې په 1.2 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 190 رنزونه جوړ کړي دي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د څلور لوبو لړۍ به د یو په مقابل کې په درې لوبو وګټي، او که ایرلند بریالی سو نو دا لړۍ به په 2-2 برابر کړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 1.5 پیسې او 115 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 109 روپۍ او 109 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 23، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان فوج وایي د سین صوبې د های کورټ د چیف جسټس زوی یې بیګا شپه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د کړي عملیاتو په ترڅ کې د تختونکو له منګلو خلاص کړی دی. هم د خیبر پختونخوا په بردیر کې بیا پرون د سړک غاړې به یو بمی چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د مشر په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو نن د پنجاب په مری خارګوټی کې د یوې غونډې په ترڅ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې غزولو پر موضوع خبرې وکړې.
اتم چې 6 مانس ایکسټینشن می بس هغه فارملی سائن کړي د یو این ایچ سی آر سره اتم چې پاکستان ګورنمنت ورکړي دي.
او د خیبر جنسي اوسیدونکو وایي په ماشومانو کې د ملیریا ناروغي زیاته شوې، خو د درملنې یې هیڅ بندوبست ورسره نشته.
چې موږ ټیسټ کوو چې ملیریا چې ټیسټ کوو ملیریا نو مچردانه سیستم څه ونه شایسته.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وایي 13 شپې د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د کړي عملیاتو په ترڅ کې د سین صوبې د های کورټ د چیف جسټس زوی چې ابس شانو میګي د تختونکو له منګلو خلاص کړی دی. نو موږ 13 میاشت د کراچۍ له کلیفټن سیمې څخه تختول شوی. ولې اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
پنډې کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګیویان لیفټنټ جنرال اسیم باجوا وینا و چې د سین صوبې د های کورټ چیف جسټس وې د ناکام نګر سول شوې تنظیم تحریک طالبان یو بیلې شوې ډلې تختولې و چې پکې القاعده هم ملوثه و. په دې اپریشن کې درې واړه وسلوال وژل شوې دي. لیفټنټ جنرال اسیم باجوا خپل خبرو کې زیاته کړې چې دا اپریشن د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مشرۍ کې شوې دي. دوی ویل چې اوس شایو آسماني رنگاړي کې وسلوال روان کړي وو او د خپې په زنجیرونو تړل شوې وي.
یو دوسری پارٹی تھی جنہوں نے گاڑی کو جا کے سرچ کرنے کی کوشش
زمون چکم بل ڈلا وا چکل ہغی د گاڑی د تلاشی کوشش کولو زکه چ بداسی موکو داوی رہوم بی چ گاڑی کی چخ چاودن کی مواد نوی نو پ گاڑی کی یو بورکا چون کی ورتخکار شو چ تپوسی تریو کرو نو آواز را نغلو خو چ کلی بورکا لری کلی شو نو دایو سړی وو او پخله ټیپ لگول شو وو او چ کل ها کلاو کلی شو نو ففوری تو گئی وے چ نوم می اوی شاد او د سین صوبې د های کورټ چیف جسټس زیم او دیوزه تختولې وو
د پاکستان پوز مدواتو د سنگ بیان وای چې ورته د اویس شاه په ټانک کې د موجودګۍ ټکنیکی شواهد تر لاسه شوی وو
پچھلے 3 دن سے ہمارے پاس
تیرو درې ورځو راسه موږ سره د یو حرکت پاړه ټکنیکی شواهد وو او د هغه په بنیاد په مختلفو ځایونو کې موږ ناکبندی کړې وو او چرته چې د اپریشن وشو نو د ډیر اسماعیل خان نه د ټانک اړخت یو چوک راځي چې نوم یې مفتی محمود چوک دی د چوک نه درې لارې وځي یو جوب ته بل ټانک ته او درېما خار اړخت راځي په دې درې لارو هم ناکبندی شوی وو او د دین علاوه د امنیتی ځواکونو یو ډله هم ولاړه وو
لیفټنن جنرال اسیم باجوا ویل مونږ ته داسې اطلاع و چې تختون کې اوبه شاه د غربي لارې په سریه افغانستان ته اړول غواړي دا هم اوویل چې نن سهار د سیند صوبې د های کورټ چیف جسټس وی اوبه شاه د یو خصوصي الوتکې د لارې کراچۍ ته لیږل شوې دي له دې وړاندې مطبوعات سره په خبرو کې د سیند های کورټ چیف جسټس سجاد علي شاه اوویل چې تیره شپه 3 بجې ورته د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د سوی د بازیابۍ خبر ورکړی وو دوی وویل چې د اوبه شاه بازیابۍ د حکومت د کوششونو نتیجه ده او پاکستان پوسټ د حکومت برخه ده
جنرل راحیل شریف نے فون کیا اور مجھے
تیرہ شپہ جنرل راحیل شریف ماتا ٹیلیفون اکڑو اور آتے ہوئے چستا زوے بازیا بشو او بیا دا آئی ایس آئی مشر نور معلومات وقت او زما زوی دلتا راوستو ما ته هیڅ معلومات نشته چې زما زوی چا تختولې وو ما ته خو صرف دومره معلومه ده چې زما بچي راغلو
یاد دی وی چې او شپ په کراچۍ کې 13 میاشت تختبل شوی وو
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا په بر دل کې شوی پرونه به می 14 کې د یوې ځایي امن کمیټې د مشر په ګډون وتنه وجل شوی دی د شرنګل تانې د پولیسو په وینا پرون مازیګر په ډوګ درکې د امن کمیټې د مشر خان محمد پر ګاډي د سړک غاړې به می 14 شوی چې پکې د کسان وجل شوی دی د پیخیزي موري د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره د بر دل دغه پیخې غندنه کړې ده تفصیل پیښور غلام غوث را کوي
د دیر په لری پرته سیمه ډوک دره کې د مقامی مشرانو په غاړی د وسلوالو طالبانو لخوا په بمی 14 کې د امن کمیټې د یو مشر او د دوو بلدیتی نمائندگانو په شمول ټول و کسان وجل شوې دي د شرنګل تانی یو پولیس چارواکی نظام الدین مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تیر مازیګر د ډوک درې په بدرکنې مول کې رامخه تشوه او د ریموت کنټرول په مټ د سړک د غاړی د خخړې شوی بارودی مواد دلاری د ځای مشرانو یو غاړي پنه خکړې شو چې په نتیجه کې د منډوګ ناظم او د امن کمیټې مشر خان محمد او د ګولډي تحصیل کونسلر عادل په شمول ټول و کسان ووجل شو
وو کسان به کومه دي او دا په دغه مول ورته وي چې ده بدرکنه مول ورته وي بدرکنه مول کې شي چې په کې خان محمد چیرمن صاحب دی او عادل صاحب خان ناظم دی دا دونه به کې اهم کسان دي
او د ډوګ درې یو بلدیاتي نماینده احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې په بمی 14 کې په نخکړې شوې د ځایي مشران په بردو کې یوې جرګې ته راغلی وو چې په واپسۍ کې د دوی غاړې د بمی 14 ښکار شو
یو جرګه وه هغې له چلي ولې راغی هغې نه واپسۍ کې ورته په لاره کې ریموټ کنټرول بم چا ایښودی وو غاړې خو مکمل تباه شوی دی ښکته ټیک ته ولیدلی ناظم جمعت اسلامي ګوالۍ او ویل ناظم خان محمد چربین مینډوګ ملک سمیع الله شرنګل او محمود جان بیبوډا جان او کبیر تراو قاتل کل حدین خان او خان محمد دیو د امن کمیټې رضاکاران او په دې موقع باندې دیو پر شو سره روان
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په رالېګلې شوې خبر پاڼه کې تحریک طالبان پاکستان د دې 14 ذمہواری قبول کړې ده د دیر د ډوک درې د 14 په اخله د وزیر اعظم میا نواز شریف لخوا او د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په خبر شوې بیانونو کې د دې بمی 14 غندنه شوې ده او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دیر د ځلی انتظامیانه د دې پیخي تفصیلي راپور طلب کړی دی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اردوونکو پرون د سوابه په یاروسین کلی کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي د یو مخکښ د وژل کېدو وروسته د دغه ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین د پاکستان حکومت غوښتي چې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو د شویو هدفي بریدونو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. زموږ له همکار شاهین بنیری سره په مرکه کې میا افتخار حسین زیاته کړې چې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند له زرو زیات مشران یا غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي.
ډېر افسوس والا خبره ده. مونږ خو لکه تاسو خپله سوچ کوي چې مونږ خو دغه قرباني ورکړه چې د الیکشن وخت رالو یا نورو خلکو مطلب چې سیاست کولو خپل حکومتونو ته تلل. مونږ چې حکومت کې رانلو د دهشتګردۍ په وجه چې کوم دی دوی مونږ له یو سزا راکړه نو مونږ هغه ریزلټ هم تسلیم کړو. لکه په دې لحاظ هم تسلیم کړو چې یار مونږ دا مرحله داسې ده چې دا په دې طریقه باندې تیرول غواړي. نو مونږ خو د مطلب د اقتدار سیاست نه کوو بلکې د امن او ورورولۍ او د عدم تشدد سیاست کوو. په دې بنیاد زموار خو نیخ په نیخ حکومت داسې دی چې زموږ وخت کې دماتې شوي دي. زموږ وخت کې پردي خلک په مطلب د ایل پي نه علاوه خلک شهیدان شوي دي، فوجیان شوي دي، پولیس شوي. مونږ هر یو د تلو مونږ به ان کولو. مونږ به د حکومت په سطح باندې هغه دهشتګردي ګڼله هغه به مطلب سرکاري سطح باندې تسلیمولو، هغوی به هم کمپنسیټ کولو او باقاعده به هم دهشتګردو ته باقاعده وي چې مونږ دې سره وسلې نه ختمېږي. زموږ زر کسان شهیدان شو په دې دوران کې چې زموږ حکومت ختم شوی دی. سنګل کس چې کوم دی سنګل نه تحقیقات شوی دی، نه حکومتي سړی تللی دی، نه په سرکاري سطح باندې مطلب تقسیم کړی دی. او تر دې ورځې پورې چې د نن د شعیب خان مطلب چې د شهادت خبره ده، نو تر دې پورې چې کوم دی سرکاري سطح باندې نه څوک راغلی دی نه چې کوم دی ریکګنایز کوي.
مثلا بلې کې پوښتنه دا ده چې کفر اس کوي ریاست تپوس نه کوي، د بشري حقوقو ادارې تپوس نه کوي، نو بیا د پارټي سره ستراتیجي څه ده؟ د خلکو د تپوس پوښتنه پارټي څنګه کوي؟ د پارټي سره سلا رښتا
ګوره تاسو خپل سوچ کوي چې په یو ځای کې دنیا ته ځای چې وامه دنیا تپوس نشي کولی، دلته ادارې تپوس نشي کولی. خو خپل دا خدا سره لکه چې زخمی سړی ته سړی وي چې یار ډاکټر دی علاج نه کوي څه بده زخم سره څه کوي چې ډاکټر علاج نه کوي خو زخم بس ښه شي کنه. زه خو انډر اټیک ما اوس زه خو ستراتیجي خبرولې داشم چې زه به ځان بچ کوم په طریقه او بچ کوم. خو دا چې زه به ټوپک رالم دا زموږ نظر نه دی، دا زموږ سوچ نه دی. مونږ د تشدد خلک مونږ امن غواړو، دا د امن دښمنان دي. مونږ د تشدد غواړو، دا تشدد خلک دي. خو که دنیا زموږ تپوس نه کوي او د امن قوتونه زموږ تپوس نه کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د دې انجام به څه وي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ میا افتخار حسین سره مو د شاهین بنیری مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د مشهورې ماډلې او فنکارې قندیل بلوچ د وژنې مقدمه درج کړې چې په ترڅ کې د نوموړې له مور او پلاره د هغې د وژونکي کس د بخلو حق اخیستل شوی دی. د بشري او د ښځو د حقونو فعالانو دغه حکومتي اقدام ستایلی دی چې په وینا یې ورته حکومتي ګامونه به په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو د تضمین له چارو سره مرسته وکړي. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
د کندیل بلوچ د وژنې مقدمه درج کړل شوې ده او په دې مقدمه کې د وارثانو او ملزم ترمنځ د معافی نامې حق ختم کړل شوې. د پولیس مطابق کندیل بلوچ قتل کیس کې د پاکستان پینل کوډ لاندې 311 دفعه هم شامل کړل شوې ده، کوم چې د غیرت په نوم وژلو سره تعلق لري. پولیس مطابق د مقدمې متعلق فیصله به هم په عدالت کې کیږي او مقدمه درج کوونکي به ملزمان د خپلې خوا نشي معاف کولی. نو داسې د کندیل بلوچ مور پلار خپل زوی یعنی د کندیل بلوچ وژونکي رور نشي بخلی. د نه بخلو قانوني حیثیت په مشال ریډیو سره خبرو کې یو قانوني چارو کارپو ایڈوکیټ نور عالم ویل چې داسې بد کندیل بلوچ د وارثانو او ملزم ترمنځ هیڅ قسمه معاهده نشي کېدی او دا به د سرکار مقدمه وي.
دا چې په 1997 کې پروپوز شوه او 99 کې چې دا بیا قانوني حصہ جوړ شوه، نو مخکې به خلکو چې دی په 302 کې دا چې پرچه به وکړه نو نور ورثه به رالو اغي به چې موږ جوړ او شوه او اغي به چې دی کستم او رواجات د وجې نه بچ دی عمدہ طریقه به استعمال ولا. 302 کې چې دی قصاص او دیت لاندې ته چې جوړ او کې نو هغه ته چې دی زیغه او شی سړې بری شی او خبره ختمه شي، نو په دې غبانه چې دی دا قانوني جوړ کو چې په عزت په نوم باندې کم سړی قتل شي پاغي کې راضینامه نکي.
هم د دې په اړه د بشري او ښځو حقوقو لپاره کارکونکو د اورت فاونډیشن چارواکي شبینایز وایي چې حکومت لخوا دا ډېر ښه ګام دی، خو اوس حکومت له پکار دي چې د غیرت په نوم وجلو مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون یقیني کړي او په ملک کې ښځو ته تحفظ ورکړي.
کله چې دا قانون جوړېدو نو زموږ اداره هم د دې حصه وه او موږ ورته دا تجویز ورکړی و چې داسې قسمه کیسونو کې د معاف کولو حق نه دي ورکول پکار او نه د راضینامې. خو دا هغه وخت حکومت په دې کې دلچسپي وانخسته، خو اوس چې حکومت څه ګام پورته کړو دا ډېره ښه خبره ده او هم داسې کول پکار دي، ځکه که داسې نه کېږي نو د ښځو د غیرت په نوم وژنه به ورځ په ورځ زیاتېږي. که یو کس مړی کوي او بل یې معاف کوي نو ښځې غریبانانې به مړې کېږي. تر څو چې په داسې کیسونو کې ریاست مدعي نه جوړېږي نو ښځو ته هېڅ فایده نه شي رسېدی. او که موږ غواړو چې د غیرت په نوم وژنې دې ختم شي نو ریاست له به هم داسې سخت ګامونه پورته کول پکار وي.
بلخوا وفاقي حکومت د غیرت په نوم د وژنې مخنیوي په ترمیمي بل اتفاق رایې لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په 1 جولای راغوښتې ده. د پارلماني کمیټې د یو غړي په وینا چې دا غونډه به د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې کیږي، پسې کې به چې د سینټ نه منظور شوی د 2 بلونو جاج اخیستی شي. په کال 2015 کې د غیرت په نوم وژنې مخنیوي په اړه ترمیمي بل پخوانی سینیټر صغرا امام او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه بل سینیټر فرات الله بابر وړاندې کړی وو. یاد دې وي چې ماډل قندیل بلوچ د خالی پرز ملتان خار کې وجل شوی وه. دا دې هم یاد وي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو رپورټ تر مخه تیر کال په 2015 کې د 1000 پورې ښځې د غیرت په نوم وجل شوی وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل اپریدی په مقدمه کې په فاټا ټریبیونل کې سرکاري ریکارډ جمع کړی دی چې ویل شوی د دغه مقدمې اوریدنه په یاد عدالت کې د رواني اگست میاشتې پر 23 نیټه کیږي. ډاکټر شکیل اپریدی په 2011 کال راهیسې په پاکستان کې له فعالو وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور بندي دی. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا شکیل افریدی دا یو وکیل په وینا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا فاټا ټریبیونل ته ریکارډ وړاندې کول په دغه مقدمه کې یو لوی ګام دی او اوس هغوی خوشبین دي چې د شکیل افریدی په اپیل به اورېدنه او بیا فیصله ډېر زر وشي. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تیر 2 کالونه فاټا ټریبیونل د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی نه د مقدمې سره تړلې سرکاري ریکارډ غوښتنه کوله، خو بیا سرکاري وکیل به دغه ریکارډ عدالت ته نه وړاندې کولو. شکیل افریدی چې خیبر ایجنسی کې ایجنسی سرجن و دغه تورنو چې هغه په ابتاباد کې د اسامه بن لادن کور په نښه کولو کې د امریکایانو مرسته کړې وه، خو بیا په هغه باندې په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په سرکاري روغتون کې علاج او هغوی سره مالی مرستو په بنیاد مقدمه جوړه کړې وه او هغه د 3 کالو د پاره کید او جرمانه شو. په دې اکلا قمر ندیم وایي دا یادونه ده چې ډاکټر شکیل افریدی په کال 2011 کې امنیتي ځواکونو نیولی او بیا په 2012 کې ورته سزا ورکړی شه، چې بیا وروسته د هغه کورنۍ د دغه سزا خلاف په فاټا ټریبیونل کې په 2014 کې اپیل جمع کړی دی چې اورېدنه به اوس په 23 اگست وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو د درې اړخیزه کمیشن غونډه نن د نهې په ورځ د پنجاب په مری خارګوټي کې وشوه. په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د ورپېښو ستونزو د حل لارو لټولو سربیره افغانستان ته د دوی د بیرته لیږلو پر وخت په هغه هیواد کې د دوی لپاره د ژوند او کار روزګار د اسانتیاو پیدا کولو په څیر موضوعاتو خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د درې اړخیزه کمیشن په غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نه علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یو این ایچ سی آر په پاکستان او افغانستان کې چارواکي ګډون کوي. د نوموړي وینا وه چې په غونډه کې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته ورپېښو ستونزو نه علاوه په افغانستان کې د دوی لپاره د کړی شوي انتظاماتو جاج اخیستی کیږي.
ٹرائیپارٹائٹ کمیشن میٹنگ میں چپ کال کیا اور لازمی کئی دا پاکستان حکومت افغانستان اور یو این ایچ سی آر ریپرزینٹیٹو اکم چی سکس منتھ ایکسٹینشن میں بس آگا فارملی سائن کئی دا یو این ایچ سی آر سر اکم چی پاکستان گورنمنٹ اور کڑے دے بل افغانستان کی دتی دا واپسی بعد دا لائیولی ہوڈ پہ حوالہ سرا دا ہیلتھ ایجوکیشن پہ حوالہ سرا التا سرکار شروع دی پا آگا بانی دا افغانستان حکومت پاکستان بریف کئی اور کم چی کیش گرانٹ انکریز شوی ہو پا آگا حوالہ سرا بریفنگ کی اور ہاگا شاید بہم
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپېښو ستونزو نه علاوه په یاد ملک کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو کډوالو د راجستر کولو په حق له هم خبرې اترې وشوې. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې شوې درې اړخیزه کمیشن غونډې وروسته د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت 14 نه تر 15 لکه پورې غیر راجستر کډوالو رجسٹریشن با په څلور میاشتو کې سرته رسولې شي، خو قریبا یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه دا رجسٹریشن شروع نه کړی شو. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت 13 میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 15 لکو زیات راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه،
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش،
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه.
په خبر جنسا کې د صحت محکمې چارواکي وایي د پشکال موسم له راتګ سره سم په سیمه کې د لشمینیا او ملیریا ناروغۍ زیاتې شوې دي او دا مهال ګڼ شمېر ماشومان په روغتونونو کې د سیمې په روغتونونو کې داخل دي. بلخو د خبر جنسا ځینو اوسیدونکو پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې حکومت وغوښتل چې د یادو ناروغیو د ناروغانو ته په سمدستي توګه مرستې ورسوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې په شکل کې د خیبر جنسای په لری پرتو برخو کې د لشمینیا ملیریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. په جمرود سیول روغتون کې د لشمینیا او ملیریا د مخنیوي څانګې چارواکي وایي چې لشمینیا او ملیریا نه په لزګونه ماشومان متاثر شوي دي او دلته د علاج لپاره راوړل کیږي. رحمان شیر پردای چې جمرود لشمینیا او ملیریا د مخنیوي مرکز ته د لشمینیا متاثر شوی ماشوم د علاج لپاره راوړی مشال ریډیو ته وای.
دغه ماشوم در سره حمزله نامه د ماور یاره دی. میا سید مزیات شوی دی چې بیخی هر څوک خراب کړي دي. حکومت لا دا په کار دي چې موږ سره څه هیلپ کوي میچردانه ته د وای هغه استعمال کړي دغه میا سی ورک شي.
او یو بل تن اسحاق کو کی خیل وای چې ملیریا هم زیاته شوی ده او د زوی تری متاثر شوی دی.
ملیریا خو چې موږ ټیسټ کوو چې ملیریا چې ټیسټ کوو ملیریا ماشومان ناروغه دی. ملیریا تیز چلی گی دا دریم زل دی جرزی به باندې میاش دوات فیس فیکس میاش دوات پیرزی زوای می نو نم چردانه سیستم شته ونه شیشته بس دا یو بوتل یل راو جی دا به باندې یو میاش جاری وساته. او
د خیبر جنسای په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا د مخنیوي څانګې انشارج اسرار الله بیا وای چې دغه ناروغي زیاتې شوې خو دوی هڅه کوي چې مخنیوي وکړي.
په لشمینیا موږ سره په دې اوړي کې زیاتره او هغه د وچم دا یو د موږ سره بجلی نه نشته دې کې فوکس سپری اوس موږ کو جمرود اسپیټل والا کړي اوس لنډي کوتل والا شروع یې کوي. په اسپیټل کې کم سے کم 15-20 ورځې میاش دې پور کېږي چې دا ستنې ختم شي وي. موږ خپل ډیپټي ډایرکټر سپته ویل دې وینم کړی دا برک مو درخواست ورکړی دې زموږ سرجن صاحب هم ورته وینا کړی دا ان شاء الله دې ورځ نیمه هفته کې بره شي.
د خیبر جنسي خلک غوښتنه کوي چې باید د دوه ناروغیو د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکرنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان فوج وای د سند های کورټ چیف جسټس حزویه له وسلوالو خلاص کړی دی. د پاکستان د فوج د ویان د میجر جنرال عاصم باجوا نن په پندې کې خبر اعلان ټول چې شاید تیر شپه د خبر پښتونخوا په ټام کې د ټانک کې د کاروي پر مهال له وسلوالو خلاص کړی. د خبر ایجنسی چارواکو له وسلوال سره د مرستې په تور سزا سوي شکیل افریدي سرکاري ریکارډ له فاټا ټریبیونل سره جمع کړی دی. د نوموړي وکیل قمر ندیم افریدي نن مشال ریډیو ټول د ریکارډ جمع کېدنه د شکیل افریدي په مقدمه کې یو لوی پرمختګ دی. د خیبر پښتونخوا په برادر کې به چاودنې او کسان وژل دي. د شرنګل تانی یو پولیس چارواکي نظام الدین پر ناوخت مشال ریډیو ټول تیر مازیګر په ډوګدره کې د امن کمیټي مشر خان احمد په ګاډي کې روانو چوروانی د سړک د غاړي چاودنه وسوه چې پکې د پخپلا او دوه بلدیتي نمائندګانو په ګډون او کسان وژل شو. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو او برخلیک په اړه نن د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار پاکستان او افغان چارواکو او غونډه ده. په اسلام آباد یونیسیار ویاندی دنیا اسلم خان نن مشال ریډیو ټول چې غونډه په مری ښارګوټ کې کیږي. د افغانستان د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټه حمله کړې. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي نن مشال ریډیو ټول دغه شته له غرمې وړاندې رامنځته شوې چې له امله یې د یو نیم ساعت لپاره کابل شمال لوی لاره د مسافرو مخ تړل شوې وه. په نوې ډیلی کې د امریکا متحده د امریکا د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د سرویس څخه ډیر افغان کمپنۍ د افغانستان تولید تر نوم لاندې یو نندارتون کې چې د هند ډیلی ښار کې رامنځته شوی خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. د ترکیې وزیر اعظم ویلي په امریکا کې د میشته دینی عالم فتح الله ګولند ورسپارو لپاره امریکا ته روسیه لیږلې ده. پنیالی یلدرمی نن د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشری انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونالډ ټرمپ مېرمن وای خاوند به د کامیابۍ په صورت کې یو متفق ولسمشر وي چې له نسلي مذهبي او مالي تعصب پرته به د خلکو خدمت کوي. او د په افغانستان او په ایرلند ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. دا وخت ایرلند د څو په 0.2 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 1.95 منډي کړې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالا رفعت انجم راتوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ روانه ده. داسې له وجې چې موسم خوشګواره شوی، خو د ناقصه منصوبه بندو، انتظاماتو کې د کموالي او خراب انفراسټرکچر له وجې په باراني علاقو کې سیلابونو د وجې حادثې راپېښېدل د افسوس وړ دي. اداریه وایي چې په اسلام آباد، لاهور، خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان سره سره د اتوار پر ورځ د ملک په مختلفو علاقو کې بارانونه وشو چې له وجې باراني علاقو کې سیلاب راغو او اوبو کورونو ته دننه شوې. په لاهور کې د باران له وجې په مختلف علاقو کې د دیوالونو او چتونو راپریوتو پیښو کې شپږ کسان مړه او اووه زخمیان شوي دي. اداریه زیاتوي چې همداسې د نارنج کاغان لاره د تودو راپریوتو له وجې بنده شوه او یو شمېر سیلګري هلته منختل. په شانګله کې د باران نه په سیلاب راتلو سره کورونو، پلونو، مالونو او نور ډېر سیزونو ته سخت زیان ورسېدو. اداریه وایي چې د ناقصه حکومتي اقداماتو له وجې د باران موسم د رحمت په ځای زحمت جوړ شي. صوبایي حکومتونو په ښارونو کې د اوبو وېستو لپاره هیڅ مؤثره نظام نه دی جوړ کړی. په برساتي نالو کې د صفایي نه کېدو او تجاوزات له وجې صورتحال نور هم خراب دی. اداریه خیر کې وایي چې په پنجاب صوبه کې بارانونو ډېر تباهي وکړه. په سندو خصوصا کراچۍ کې د باران هغه صورتحال نه وي، خو احتیاط کول ضروري دي. اوبه چې سره تیر شي دا روایت به ختمول غواړي او دا به ډېره غوره وي چې د سناګهاني افتونو راتلو نه مخکې سه انتظامات وکړل شي. مشرق پریس پاڼه په ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د جیلونو صورتحال کوم خبرونه په میډیا کې را روان دي، نو هغه څه انکشافات نه دي، بلکې په جیلونو کې د سرمنې او نور بیماری د جیلونو د سختو حصه ده. په جیلونو کې خصوصا د ښځو او ماشومانو مشکلات نور هم زیات دي. د بجلی لوډ شیډنګ او تورو تیارو له وجې د دغه قیدیانو د ساه بندېدو له وجې هر وخت د مړ کېدو خطر وي. ادارې وایي چې دا هم ټیک خبره ده چې دغه قیدیانو ته د دوی د جرم سزا ملاویږي او دا جیلونه څه د تفریح ځای نشي ګرځولی کېدی، خو دغه قیدیانو له د قانون مطابق سزا ورکول پکار دي او عدالت لخوا د دوی سزا پوره کول د جیل خانه جات ذمہواری ده. اداریه لیکي چې قیدیان هیڅ یو قانون کې او هیڅ یو عدالت یې د انساني حقونو نه محرومه نشي ګرځولی، نو بیا ولې په جیلونو کې دوی سره داسې انساني سلوک نه کیږي؟ قیدیانو پته چې د قانون تر لاندې کوم سہولتونه حاصل دي هغه دوی ته ورکول پکار دي. خو له بده مرغه زموږ په ملک کې داسې نه کیږي. هر یو حکومت چې راشي نو د جیل د اصلاحاتو خبرې کوي، خو بیا داسې ونه شي. ادارې زیاتوي چې په جیلونو کې د قیدیانو لپاره د اصلاح او تربیت بندوبست کول پکار دي، او جیلونو ته د بندیخانو په ځای د اصلاح خانو درجه ورکول پکار دي. خو زموږ په ملک کې اتفاقي مجرم هم د جیل نه یو تجربه کار مجرم په حیث راوځي. ادارې اخره کې وایي چې د پیښور سره سره د خیبر پختونخوا د جیلونو د صفایي حالت ښه کول پکار دي، د قیدیانو د خوراک خیال ساتل پکار دي، او دوی ته د علاج لپاره بنیادی سہولتونه ورکړل شي، او تمه لرل پکار دي چې صوبایي حکومت به د قیدیانو د مسلو د حل په لړ کې د جیلونو د دورو کولو هدایت ورکوي، او متعلقه ذمہ واران به د دې خبرې جوګه کوي چې په جیلونو کې به د دغه قیدیانو سره د قانون مطابق سلوک کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې پر ټولنیزه میډیا د پاکستاني فنکار قندیل بلوچ د وژنې په اړه د خلکو لخوا د شو څرګندونو، او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو پر ستراتیژۍ لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې له انیسې اجمل اورو.
نیوز ویک مجلې لیکي په ټولنیزه میډیا د خپلو تصویرونو او ویډیوګانو لپاره د مشهوري قندیل بلوچ وژنې خبر د ټول پاکستان لپاره خفه کوونکی وو، او په ټولنیزه میډیا هم د خلکو غبرګونونه راوپارل. مجلې لیکي شپږشت کلنې قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فوزیه عظیم وو، د فیسبوک په ذریعه یې د پاکستاني ولس تنګ نظره فکر بدلولو هڅه کوله. نوموړی په مسلسله توګه د خلکو له بدو ردو سره مخ وو، ورته د مرګ دړکې هم ورکول کېدې، خو بیا هم په دوامداره توګه خپل تصویرونه او ویډیوګانې خپرولې. مجلې لیکي د قندیل بلوچ د وژنې وروسته زیاتره پاکستانیانو د غیرت په نامه د وژنې قانون منصورولو غوښتنه کړې ده، او چې دا شان د هغه څه مخنیوي وکړل شي چې تر مخه د کورنۍ غړي قاتلان بخلي شي. مجلې لیکي د مرګ نه وړاندې قندیل بلوچ د خپل تحفظ په اړه اندېښمنه وه، او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نه د امنیت غوښتنه هم کړې وه. مقاله لیکي د پاکستان حکومت قندیل بلوچ ته هیڅ مرستې نه وي ورکړې، او تر اوسه د پاکستان کورنیو چارو وزارت د هغې د مرګ په اړه څه بیان هم نه دی جاري کړی. مجلې لیکي که څه هم په ټولنیزه میډیا ځینو خلکو د قندیل بلوچ د مرګ وروسته ویلي دي چې هغې د پاکستان کلتور بدنامولو، خو زیاتره خلک د قندیل بلوچ په وژنه خفهم دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي او افغان ځواکونو د طالبانو فعالیتونو ختمولو لپاره په خپلو پلانونو کې تیزی راوستې، او د عملیاتو یوه نوې ستراتیژي غسوي چې ورسره به د جنگ په میدان کې د طالبانو د لاسته راوړنو مخه ونیول شي. مقاله لیکي د 1500 کالونو جګړې او د خبرو له لارې د سولې یوې معاهدې لپاره د ګڼو ناکامو هڅو وروسته د پسرلي په موسم کې د جګړې لارې هغه مهال بدلې شوې چې ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د امریکایي هوایي برید په ذریعه په پاکستان کې د طالبانو مشر د وژنې هدایت ورکړل. ورځپاڼه د افغانستان امنیتي ځواکونو په حواله لیکي په تیرو څلورو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو یا چاپو کې د لوړ پوړو طالب مشرانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژلې دي. مقاله لیکي د یو شمېر پوځي او حکومتي چارواکو د مرکو تر مخه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژنه، او ورسره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو د طالبانو لاسته راوړنې د امیدونو نه هم کمې پاتې کړې. مقاله لیکي د ځایي چارواکو په خبره که څه هم په میاشت کې طالبانو په روزګان ولایت کې لوی بریدونه پیل کړ، د امریکا هوایي بریدونو افغان پوځیانو د تیر کال پرتلا سخت کال زیاتره سیمې تر کابو لاندې راوستې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی امریکا باید په هغه هیواد کې میشت ترکی ملا فتح الله ګولین د ده حکومت په لاس ورکی. ترکی چارواکي نوموړی ملا په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا تر شا د لاس لرلو لپاره تورنوي. امریکا بیا ویلي چې ترکیه باید په دغه تړاو پاخه ثبوتونه ورته ورکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت تاسو ته ورو. د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان د جولای پر 13مه سی این این ټلویزیون ته په یو مرکه کې وویل چې له امریکا سره د مجرمانو یو بل ته د حواله کولو په اړه یوه موافقتنامه لري. نوموړي زیاته کړې فتح الله ګولین حتی که امریکایي تابعیت لرونکي هم وي، بیا هم ترکیې ته باید ورکړل شي. ولسمشر اردوغان همداراز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به امریکا ته په رسمي توګه خواست وکړي چې نوموړی ملا د ترکیې حکومت ته حواله کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بیا ویلی د ترکیه حکومت په دې اړه باید واضح ثبوتونه ورته ورکړي چې ګوندې ملا فتح الله ګولین په ترکیه کې د پوځي کودتا د وروستۍ ناکامه هڅې له پلان جوړونکو څخه و. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي او دا مهال تر درملنې لاندې دی، د جولای پر 13مه یو وار بیا د ترکیې د پوځي کودتا پر تړاو پر ده لګول شوي تورونه رد کړل او تمه یې وښوده چې امریکا به یې د اردوګان حکومت ته په لاس ورنکړي. نوموړي په خپل کور کې له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا د قانون د حاکمیت لپاره شهرت لرونکی هیواد دی او دا چې هغه فکر نه کوي چې د امریکا حکومت به د هغه پر وړاندې یو غیر قانوني اقدام کولو ته زړه ښه کړي. ګولین په ورته وخت کې د ترکیې او امریکا په اړیکو کې د خرابوالي احتمال هم څرګند کړل او په دغه اړه یې اندېښنه وښوده. نوموړي وویل ترکیه چون د ناټو سازمان غړیتوب لري، ځکه نو همدا هیواد دی چې له امریکا سره د ښو اړیکو لرلو اړتیا باید په پام کې ونیسي. له هغه وروسته چې په ترکیه کې د پوځ لخوا د حکومتي واک ترلاسه کولو هڅه ناکامه کړل شوه، د ترکیې حکومت په دغه کار کې له پوځ سره د مرستې په تور شاوخوا 9000 حکومتي مامورین له دندو ګوښه کړي. پر دې سربیره د ترکیې ناکامه پوځي کودتا د څه د پاسه 300 ترکی وګړو د وژنو سبب شو.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د امریکا د ټول ځواکونو لوی درستیز افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی وروستي تحرکات د وسلوالو د بریدونو د کمیدو سبب شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د امریکایي جنرال د خبرو په تایید وایي د دوی ځواکونو د نویو هوایی تجهیزاتو په ترلاسه کولو اوس دا وړتیا موندلې چې د افغانستان په هر سیمه کې هر وخت چې وغواړي پر مخالفو وسلوالو ګزارونه وکړي. د چارو پوهان وایي وروستیو سیاسي بدلونونو هم د مخالفو وسلوالو په فعالیتونو کې کمی راوستی دی. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپورټ کې.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان له سفر وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مخالفو وسلوالو پر ضد بریدونو کې بریاوې زیاتې شوې. نوموړي ویلي افغان ځواکونه سکال د دې پر ځای چې د اوړي په دې فصل کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په تمه کېني، د هغوی پر ضد تاروسي عملیاتو ته زور ورکړی. تر دې مخکې د اوړي فصل عموما د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو وخت و. جوزف ټانفورد د روژې د میاشتې راوروسته د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د کمی احتمالي سبب د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړېدل بللي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې چې تر دې د مخه افغان امنیتي ځواکونو نه درلود او یا ډېر کمزوری و. نوموړي خبریالانو ته ویلي فکر کوي چې یو اندازه خوشبیني شته او افغان ځواکونه سکال د جګړې ابتکار په لاس کې لري، خو د پوینا طالبانو هم تر دې د مخه خودلې چې مقاومت کوي او فکر کوي چې اوس جګړه لا هم په مخ کې شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د تاروسي عملیاتو نوې بڼې او هغه نوې امکانات چې افغان ځواکونو ترلاسه کړي د مخالفو وسلوالو د خوځښتونو مخه ډب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
زمون کوماندو قوتونه زیاد خاص کته زمونږ پیوړي شوی دي، په هر نو شرایطو کې عملیات کولی شي او پر اختیامن روجینه ورسته د دښمن په حرکتو کې کمواله راغلي.
خو کارپوهان په دې باور دي چې په سیمه کې وروستي سیاسي بدلونونه او د وسلوالو په وړاندې د افغانستان د حکومت سخت دریس هم د دې سبب شوی چې د وسلوالو فعالیتونه ټکنی شي. په افغانستان کې د ناټو په خانه سلاکار شفیق همدم په دې اړه وایي
در عرصه سیاسي تحولات بسیار وسیع
په سیاسي برخه کې پراخ بدلونونه رامنځته شوي. لومړی دا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وبجل شو او د طالبانو نوی مشر د هغه په مقایسه ډیر کمزور دی. بل په سیاسي برخه کې هغه فشارونه هم اغیز کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ملاتړ په ځانګړې توګه پر پاکستان راوستي. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غني سخت دریس هم اغیز کړي چې څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې نور د طالبانو په وړاندې په جدیت مبارزه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو د فعالیتونو د کمیدو په اړه د خوشبيني په داسې حال کې خي چې له هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي.
د سولې پر لور
مخ په خپل خاورا
امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلې په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په افغانستان کې د خوست چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشئی موادو د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی چارواکو په یاد ولایت کې د نشئی توکو د ملي مبارزې د 19 کمپاین د پیل په غونډه کې د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په مخنیوي کې د دینی عالمانو قومي مخبرو او مدني فعالانو د کلکې همکارۍ غوښتنه وکړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
په خوست کې د نشئی توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو شمیر ډیر شوی دی هغوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د یو موټیتوب د ملي اونۍ په ناسته کې راغوړ شوي ول یادې څرګندونې یې د غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې د یادې ادارې مشر نجیب الله هم راز وویل چې د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو ستونزه د هیواد په کچه موجوده ده خو په خوست کې هم پر نشو د روږدو کسانو ګراف پورته تللی دی
د داسونګو او په دې برخه کې موږ د ټولو علماء کرام او قومي مشرانو مدني شناسانو هم وختنه دادا چې زموږ ریاست ترڅنګ ودرېږي کلک ودرېږي او موږ په دې برخه کې حمایه کوي
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وایي چې دوی وورس په خپل کلی کې هغه ځوانان چې په نشو روغ دي دي ګڼل
موږ یې وورس په خپل کلی کې داسې ګڼل د ځوانانو بعد هغه ځوانان چې پانتون کې دي مصر داسې یو سروې کړه زه خپل د برخن خیل په کلی کې زه تا وایم چې په سلو کې څنګه د شتابو نشاینده شي د لیدنه را بوتي
یو شمیر کتونکي د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو غسمنلار قومي تړیا او پریکړې بولي په خوست کې ګربز هغه ولسوالۍ ده چې اوسیدونکو یې په یو غږ د قوم په ساحه کې د نشئی توکو په خرڅولو او استعمال ناغي خیده د یاد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو یې مقبول وایي چې دوی د 400 پوډرو په خرڅونکو باندې 500 زر افغانۍ او د نشئی توکو په استعمالونکو کې 15 زر افغانۍ ناغي خیده
میزیره په خپل کوم کې د ستړین کړی دی چې څوک ویره چارس خرڅ کی دغه نه 15000 روپۍ نو غوړ دوباره کوم را بیا د سامان وکړو دغه په مقابل کې میز به را کې را سوینای او دواره کا افغانای بو جرمونه ونه وخورې کیم سړای چې را په خپل ویره چارس کوي دغه نه 15000 نو غوا پېښې او کا دوباره ویره بیا ویره په دا کور گیر شو بیا ویره 15000 افغانای پېښې را جرمونه ونه وخولې
کڅه هم د خوځ چارواکو او همدارنګه د قومي خلکو په وینا پر نشو د روغ د کسانو په شمیر کې ډیر والی راغلی خو په خوست کې د نشیانو د درمنن لپاره هم پوره هڅې روانې دي قیمتګل چې پخوا په نشو روغ دی او وروسته د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې د غونډې برخوال ته خپل حکایت داسې وړاندې کړ
خپل کوله مونږ نشا کړې وه د خپل کورنۍ خپل فامیل د خپل پردي ډېر بعد استدام خو لیار به ورغلم ته ودې چې دا یو پوډري شی دی ورکې کړه چې په خپله لیار به وایي په روغتون کې چې زه د درملنې لوندې شوم زمو مریضي هر څه ورکه شوه او موږ ته اوس خپله کورنۍ خپل فامیل خپل پردی ښه عزت ښه درنده مو ترکوي
د خوست مرستیال وادي شیربادشاه اورګونی هم په خپلو خبرو کې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې له موظف و ملکی او پوځي ادارو غوښتنه وکړه چې د یوې سالمې او د نشئی توکو له روغتیایي او ټولنیزو ضرورونو څخه د پاکې ټولنې د رامنځته کولو لپاره خپل کوښښونه او هڅې چټکې کړي
د مشال ریډیو دا
د پاکستان او ایران د ګمرکونو چارواکي سره سلا شوي چې د دواړو هیوادو پر پوله د تجارتي هلو ځلو د ښه کولو په موخه نوې اسانتیاوې رامنځته کوي د بلوچستان صوبې تجارانو نن په کوټه کې د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې ایران دې د آزاد تجارت لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي په دغه اړه تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د ایرانی او پاکستانی تجارو دوه ورځنی غونډه نن په کوټه کې پیل شوه په غونډه کې د پاکستان لخوا وویل شو چې په تپتان کې د ایران سره پر پوله د پاکستان د ګمرک محکمه تر 12 ساعت پورې کار کوي چې موخه و تجارو ته زیاتی اسانتیا ورکول دي خو د ایران لخوا وخت کم دی د پاکستان لخوا غوښتنه وسوه چې دغه وخت زیات شي د بلوچستان د ګمرک د محکمې مرستیال مشر فرید الله خان وویل چې د وخت کمی له امله ډېری خوراکي شیان لکه آم او نارنګي د خرابۍ سره مخ سي
ایران سے کوئی چیز ہماری طرف لے کر آتا ہے
د نومړو په وینا چې د ایران څخه کوم شان وو پاکستان ته راستیا دریږي په هغه کې د ډیرو قیمت یا بیان نوی معلومه پر دې مهال د ایران سیستان بلوچستان صوبې د ګمرک د ادارې مشر میرمنی اوایل ایران د پاکستان سره د تجارت د ودې لپاره هر ډول ګامونو پورته کولو ته تیار دی په دې غونډه کې د بلوچستان د یو تاجر وینا وه پر دے محال دا بلوچستان دا تجارو دا اتحادیه مشر جمال طریقی خوشتن اکڑا پا کار دی چی ایران دا پاکستان سر و ازاد تجارت تا وده ورکڑی دا غدوال با دا دوارو حیوادو ترمند تجارت دا 50 ارب روپی سا خلور سی ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم کول شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک چې د مهال په بنو شاوخوا کې د کډوالۍ ژوند کوي د خوراکي توکو د مرستو د ترلاسه کولو په کار کې لور په خستونزو سره ټکوي دوی وای د ګرمۍ په موسم کې ټول ورځ په کټارونو کې په ولاړه تیروي او دا چې له سخت تکلیف سره مخامخ دي راشن سنټر مشران بیا وای کډوالو ته د لګو خوراکي توکو ورکولو هدایت ورته شوې دي عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي
د شمالي وزیرستان کډوال وای خپل حق په مهنتونو اخلي او د ډومیل بنو راشن سنټر کې ورته په کټارونو کې ورسته راکړي چې د پلار زوی او ورونو راشن یو بل ته نه ورکوي دوی وایي چې خاندان کې درې یا څلور پرچو باندې ورته یوازې په یو یا دوه پرچې باندې راشن په مشکله ورکړي ډومیل تری راشن سنټر ته د لره لره ځایونو نه راغلي کډوالو په دې اړه مشال ته وویل
نیز محمد منوم دای نارت وزیرستان منظرخل سره تعلق لاره پینځه پینځه شپږ شپږ پارچی وی په دا کې مشته نن دوه پارچی شي مشته لره لره ځای نه روشي په مشته باندې یوتای دوه شپږ یوته وځي دا مې د ورر پرچا دو دا ریکارډ زته تا شایو دا د مو سره په دا غره شون مندر نه کین سره غړلې کاغه ثبوت یې سره شتا پرچا شتا او ریجنل شناختی کارت یې سره سره دا شناختی کارت دی اوریجنل مو تا وی چې دا پرچا کین شول څه دا روان دیار شون تنه شو خوستای
قدرت خلق منوم دا دا دې کړه چې میډر سی دا میز خپل حق ترسی جی ایمو خپل د زن پر چاوی کده زایمی کده پلورمی کده وررمی دا میز خپل حق غوړی میش پته نه چي ای واپر چا دو یاد واچ سنا پر چی دی میز خپل حق جوړی دا د میشتا صحیح رکوی دا دی ته وی دا چي واده ته وده ته کو دا درما نه دتا کو
د منو محمد دا او د مرل ډیویژن سره تعلق لارم پر چی میشتا دو و کو بیا ته وی چي صبرو سه یا میشتا پلان سه بیا رو سه بیا چي سټما میشته لاین ته زنه ترسی خوی بیا پابوند یا اوریدر بوند تیرا سی یا سبو ته میش بوند اوریدر سه پخپل رشن پخپل حق پر مزری لا وی داغه بریر بیر سره او یاد پلور پر چی کی می حق موجود وی سره میش دا غوډی چي میشتا کیم د خپل پر چی دی میشتا خپل پر چی پخپل بوند کو
کلامو چي په دی اړه د رشن سنټر مشر روح لامی نو پختل نو دوی وویل دوی تا د خبرانه هدایت شوی نو مجبور دی چې لګراشن ورکړي او نور واپس ولېږي
دا خلک میز ویني میز تاسو نه یو ایس او پی زو ته ای دی دبليو ایف پی طرف نه میز افالو کوي میز تاسو نه چې کی ماډر دی چې تاسو په 2% او 3% ودا کوي او میز خپل زړه غوړي چې میز خلک سره کو اپریشن وږي کچیر میز دا رولز فالو نکړل به میز لپاره خپل دني کوي دی بل غادي میز مجبوری دی میز مخه دا غفلو کوي د میز مشرون دی میز سره بجنا کې قدر دی او چې میز د کی ماډر دی پوسنه میز ام مست فالو کوي
دراشن سنټر مشرانو دا هم ویل پلو افسرانو نه ورته دا هم ویلی شوی چې نرینا او زنانا چې په نامه رجستریشن وی نو راشن تبه هر کس پخپل راضی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د پښتو او اردو ډرامو نومیالي فنکار او وتلی پښتون انزورګر جمال شاه د پښتني سیمې پر نام نو وضعیت د ریونج اف ورثلس په نوم په انګریزي ژبه یو فلم جوړ کړی چې ټاکل شوی د رواني میاشت پر 2 د پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي نوموړی وایي په فلم کې هڅه کړې چې د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو له وجې د ځپل شویو پښتنو حال د نړۍ خلکو ته ښکاره کړي له جمال شاه سره زمونږ همکاري انیسه اجمل مرکه کړی ده.
دا به خدای کول په رښتن تاریخ ریلیز کیږي. چوری د سوات په انسرجنسی باندې ده چې کوم وخت طالبان په سوات باندې قابض وو، دا هغه زمانه کیسی دي او څه هغه مونږ راټول کړی دي.
نو ستوري کې لکه ستاسو زیاتره فوکس چا څوک دی؟
پس منظر دا په زمانه کیسی ګورنمنټ په طالبانو کې د صوفی احمد په ذریعه قبول یا تیری روانې وي هغه دي، او بیا په اخر کې هغه د دې ټاکس ختم سي، په اخر کې به آرمی راسي. او اصل دغه څه دی فوکس څه دی د خلکو په کیسو دی چې دا دوران چې د خلکو سره څه سوي په هغه باندې دا فلم. خو یو وخت دا فلم په پښتو کې جوړو، په زمانه کې ما نوم یې شو د خصمان بدل، نو بیا په پښتو کې نه شو جوړ، نو د دې انګریزي ټرانسلیشن چې وو هغه زیاته مشهوره شوي وو. فلحال نوم مطلب شکار نوم چې دی ریونج آف د وطلس دی، ترجمه یې بدل دی.
او دا به صرف په پاکستان کې ریلیز کیږي که تاسو اراده لرئ چې نور ملکونو کې؟
نه، لومړی ځل خو به ټول پاکستان کې وي، داغه پسته به په نورو ملکونو کې انشاءالله ریلیز وو.
چې ما یو خبر کې کتل چې دی کې تاسو هغه خلک راغستې دي چې کوم د فوجی آپریشن په وخت کې په سوات کې پاتې شوی وو، دغه سیمې نه نور راوتی، نو دا هم دغه سیده
دا د آپریشن د اول کې سدا آپریشن خو په اخر کې دغه سی دا خلکو خپل مبارزه کړی وی، خپل قربانیان ور کړی وی، دا بعد فوج.
او دا فلم تقریبا لکه تاسو سمره وخت کې سونه مده کې جوړ کړی دی، او په کوم کوم علاقو کې جوړ کړو؟
دا مشتول په سوات کې شوټ کړی دی. اوس خو په شوټینګ تقریبا ټیکنیکل وجوهات وجه بیا بیرته د نوی سره ایډیټ کوي، ګریډینګ او پوسټ پروډکشن ټول، نو په دې تقریبا د کال نه زیات ولګېدو.
او بل لکه ستاسو سوچ څنګه پیدا شو د دې فلم طرف ته، د دې کیسې طرف ته؟
پښتنو مسائل ته زما ډېر په خوانه توجه ده، چې د افغانستان د شر شروع کېدو د هغه زمانه 2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و، روټ سوات، دغه د طالبانو زمانه باندې. نو هغه دوران ما خلک ولید خبرې اترې مو وکړ، نو زما په ځین کې دارا په دې به فلم جوړو. دا زما خپل فیصله، چا ماته نه دی ویلي، نه دا فنډډ دی نه ایجنډا سپکشي دی.
له وتلی پښتون هنرمند او فلم جوړونکي جمال شاه سره مودانی سي اجمل مرکه اوریدا، او هم له دې سره اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته ورسیدو. د عبدالحی کاکړ لمبا د مشال ریډیو د خبرونو لنډی سور.
د پاکستان فوج وایي د سند های کورټ چیف جسټس حزوی د وسوالو را خلاص کړی دی. د فوج ویان د میجر جنرال عاصم باجوا نن په پنډی کې خبریالان ته ویلي چې شاید تیر شپه د خبر پښتونخوا پټنګ کې د یوې کاروایی پر مهال له وسوالو خلاص کړ. د خبر ایجنسی چارواکو له وسوالو سره د مرستې په تور سزا سوي شکیل افریدي سرکاري ریکارډ له فاټا ټریبیونل سره جمع کړی دی. د نوموړي وکیل قمر ندیم افریدي نن مشال ریډیو ته ویل د ریکارډ جمع کېدنه د شکیل افریدي په مقدمه کې لوی پرمختګ دی. د خبر پښتونخوا په برادر کې وی 14 اوه کسان وژدي. د شرنګل تانی یو پولیس چارواکي نظام الدین پرون وخت مشال ریډیو ټول تیر مازګر په ډوګدره کې د امن کمیټي مشر خان احمد ګاډي روانه او چوربندي د سړک غاړي 14 وسه چې په خپل خان محمد او د دوه بلدیاتي نمائندگان په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو برخلیک پاړه نن د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار پاکستان او افغان چارواکو غونډه ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندی دنیا اسلم خان نن مشال ریډیو ټول غونډه په مری شارګوټ کې کیږي. د افغانستان پروان سیمه چارواکي وایي وسوال طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټه حمله کړې ده. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي نن مشال ریډیو ټول د غنښته لغرمي وړاندې سوي ده. د امریکا پراختیایی ادارې یوسیډ وایي په نوی ډیلی کې د افغانستان ټولې ترنوملاندې نندارتون کې افغان سوداګر د هند له هغو سره شلوي، او په دې اړه دا نندارتون سوی دی چې په کې 40 ډېرې افغاني کمپنۍ به د افغانستان ټولې ترنوملاندې د خپل توکي نندارتون ته وړاندې کوي. د ترکی وزیر اعظم ویلی په امریکا کې د میشت دینی عالم فتی الله ګولین د ورسپارلو لپاره امریکا ته دوسیه لیږلی ده. بنیالی ویندرمن نن د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ میرمن وایي خاوند به د کامیابۍ په صورت کې یو جامع ولسمشر وي چې له نسلي، مذهبي او مالي تعصب پرته به د خلکو خدمت کوي. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ هر لوبه روانه ده. دا وخت آیرلینډ د په درې څلوېښت اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یو سلسلو نوي منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو هم له دې سره د مشال ریډیو د خبرونو له لنډیز سره زموږ د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. او زه هارون بچا عبدالحق کړل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن درنه اجازه غواړو. د خدای په امان.